لسو بجو خبرونه پایل سوا. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی نیټه د فروری میاشتې شلمه. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه خپریږي. خو پایل له خبرونو کوو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
ل شرقی او ز کابل ته خلک راځي، ل کابل له هیواد نورو سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زموږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یو کونړ او بل پکتیکا کې ثبت شوی. پولیو یا ګوزن یو نا علاج ناروغي ده چې یوازې د واکسین د لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبري کوي. دا خبري وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی 40% تر رسیدي بنې کول کشف کړي. دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر راروانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دورهیي توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوی دایمي قمانداني په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د 20 لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځې دوسره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبه ل میدان ورزشی خبرونې ته مو هر کله کوم ورزشی مسائل ته ځانګړي خبرونه درته وړاندې کوم په دې ورزشی خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړه خبرونه او ریپورتونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړي مرکه هم درته لرو زه بختیار ساحل د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو سیالیو د لوبلړۍ برابرېدل د پاکستان له دوه پخوانی لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون د خزو د شلوريز نړیوال جام سیالی په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو فایل او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان په دې خبرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي پله د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د روان لوبلړۍ څخه کو د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو روان لوبلړۍ یو یو برابر شوه کوربه لوبلړې په دویمه لوبه کې افغانستان ته 15 وکټو ستره ماته ورکړه اماراتو د افغانستان د 33 منډو ورکل شوې هدف په 19 مور کې د یوې وکټې په سوځیدو ترلاسه کړ د افغانستان نننې مخکښ توپ وهونکی نجیب زدرانو چې ودرش منډې وکړې نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپ اچونکو پر وړاندې خونه لوبېدل د کوربه هیواد پیلیس توپ وهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپ وهنه پیل کړه او په یو نوی منډو وسوځید هغه وش په گیزی وته سلوریزی وهلې د افغانستان لوري په دولو بکې आवाज کریم جنت د یوې وکټې په خستلو بریالي شو لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانه خسته په سلورو اورونو کې شپاړس منډي ورکړې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 15 وکټو ګټلې و په غې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زازی ته تسلوخ منډي کړې وي د ویلو د چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ ورستۍ لوبه تر سره کړي بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپ وهنې او توپ اچونې روزون کې ګمارلې دي دغه لوبغاړي چې اوس روزون کې دي پیلیس کینلاس توپ وهونکی عمران فرحت او چټک توپ اچونکی رانا نوید الحسن دي په دې حق له نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې ریپورت کې اورو
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپ وهنې او توپ چونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14مه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیا او کار کوي دغه ادارې لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې ورستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه توپ وهنه فزیکی تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي څلوېخت کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کینلا سای توپ وهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبیده خغلی فرحت د څلوېختو ټیسټ اته 500 یو رزنیو او وو نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې درې او په یو رزنیو سیالیو کې یو سلیزه وهلې ده هغه په 213 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزه وهلې دي افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې په پاکستان کې له بیلابیلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده نوموړي په 9 ټیسټ څلور او یو رزنیو او څلور شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس 190 لست ای او یو سلو شپږویشتو سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې یو زرو پنځه نوي وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربي اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همدارز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د یو بل لوبي ستړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د ناټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په سلبالیزا یا 100 سیالیو کې به راشد خان یو ور بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. سلبالیزا کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلې دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یادې لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال له اکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډله کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولین مونرو، ډینیل سیمز، جو روټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو دا چې سلبالیز سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو او د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوریزي لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د اسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخو ډب رامنځته شوی و. د سوداګریزو لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو ښه ځلېدلې ده. دوی په دریو لوبو کې دوه ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پیښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړۍ وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیگ پر مهال به ټول ټال څلور دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان زیږدیز کال د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې رپورټ کې به له امید ظاهر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سږنی سیزن به د مارچ په 13 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سوپر کینګز لوبډرو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندوستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال بعد د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې دوه سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. یا دې د ری ویلې د چې د پلی اف او پای لوبې لپاره په تاریخونو او د لوبغالي ورسته پډاګه شي. د هند غوره لیک سیالۍ چې د نړۍ په کچه مخکښې سوداګریزې سیالۍ دي پر نړیوالو نوموتو لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لدی، خو د ښځو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لورې د ښځو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د ښځو غوره لیګ سیالۍ د 15 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼې کې ولیکل چې د ښځینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه به له بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4 نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6 نیټه وي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خو په دې نړیوال جام کې ښځینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي، خو افغانستان د ښځو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د ښځو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د ښځو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي، خو یو شمېر غښتلي او نوموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفاو په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه، خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټه استعفا کړې وه، د فبروري په 13 نیټې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې را څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و، 14 کاله د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبې چې ټول ټالی 1,905 منډې وکړې. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 10 شپږیزې وهلې دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,00 توپونو 138 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 23 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یو سلیزه وهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې وهلې.
اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پای ته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلوبه کې کوميلا ویکټوريانس د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د 9 پړاو تلولي وګټله. د سترایکرز د 1,06 منډو هدف ویکټوريا لوبډله د 6 اور په 2 توپ د 3 وکټو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډي کړې وې د ټورنمنت د غوړه لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونه وړ ده چې د بنگلاديش په غوړه لیکسیالو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه ترسره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4 یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدید غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږیاست. د خبرونې پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید یې د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلی وو. له نوموړي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسټ بالینګ کې یا فاست بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالرانې که د هغو کم کمزوریانې چې کوچ یې ریفر کړي یا ریکمینډ کړي، یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دغو نه همکار اخیستل شي. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالینګ په برخه کې، که په هره سپین بالرې کې وکټ کیپرې په هره برخه کې که یو ټیلنټ پیدا شي، نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي. او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي، او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي کابل کې.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو، د توپ وهنې او د توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څو وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې، دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بالرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي، او د دې د تجربو، د دې د هغه په اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولای شو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپله مرکه او کله چې موږ د انټرویو کول، هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالینګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید تیز موږ سره ډېره همکاري وکړي. نو انشاءالله دی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی و، چیرته به شي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کړو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې به دی کار کوي. البته هغه سامانونه چې په ریهب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي. ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیای چې دغه سي تجربه کار داسې کسان داسې فیزیو داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماستری او یا تر هغه در وړو کچو زده کړی ولري نو تماسونه مونږ ولې دي لګیای ان شاء الله چې هغه هم ډیر ژر او ګمارو او د دې ترڅنګ کوشش مو دادی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل نو موږ ډیر کوشش دادی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپل افغانستان کې تر سره سي او د ډیرو پیسو د مصارف مخنیوي وسی
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغاړي چمن بیا کړلو چارې یاد کړی وی چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي دغه کار به کله پیلېږي
بالکل دته بيخي تعهد لرو د کابل د ګراوند پروژه اعلان تاسو پرل سوي او د نوروسته تقریبا شرکت سره فائنل سويم دي کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم سوي دي او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی لوبغالي چمن به مکمل استسي او د نیوي چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې درزم کې لاندې به ټوله پایپ کاری چاينده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډر غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای ځو افغانستان پر ساته په انټرنیشنل سټانډر گراوند ورته وای نو ان شاء الله هغه پروژه هم تکمیل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي هغه کاروم تقریبا 50% خلاص شوی
ښاغلی امین صاحب تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټینګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې و دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي
دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو نو ټول چمنې نوې کوو د سره پایپ کاری کوو نو د دې همدارنګ لایټینګ هم پروژه مهم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو چې کابل په ګراوند کې که څه هم په بینل ملي سټانډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند ترڅنګ هغه بل نوې ځکه کې په بینل ملي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کو نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویه باندې هغه لایټونه لګو چې د شپې په تمرین په شکا چې پکښ کېږي په پورا کچه باندې او میچونه هم پکښ کېدای شي نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټینګ کې د میچونه اکثره وخت موږ ټیم لږو ابو دابی ته یا دوبی ته صرف د لایټینګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالر مصرفو نو دا به موږ ډیر کوشش دای چې د لایټونه دلته ولګو چې د ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او اخر ورځ کې صرف د درو څلور پنځو ورځې لپاره دوبی تلار سی یا بل ملک تلار سی حالت میچونه وکړي نو هغه پروژه موږ ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټینګ سیستم ولګو دي ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمینګ پول هم جوړو او جاکوزی هم جوړو سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده نو پر انډور باندې موږ ان شاء الله د لایټینګ کار شروع کړی دی نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوي لایټینګ کې ډیر روزګار تغیر راغلی دی ډیر رونا سوي دی ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کولایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې کار شروع کوو ټول چمنې ورته نوې کولایټینګ مرته لګو پر اوډور اکیډمي باندې موږ کار شروع کړی دی د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بینل ملي سټانډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه مشته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي دغه د فارم ساوث افریقا کې متماسون نیول دي سریلانکا کې متماسون نیول دي او ان شاء الله مختلف ملکونو سره متماسون نیول شي او صحیح استرالیا کې هتا متماسون نیول دي نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې کپه عمومي توګه نه یعنی د ایمیل لپاره نه کده چې څوک خارجي پیدا کو کده په درې میاشت کې یو اړین مشتراسي دوه درو هفته لپاره زموږ پر ګراوند وګرځي نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي د خاورې په بخش کې کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دا د بازي استرالین نو د نورو ځایو خاورې ټیسټ کو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو کده خاور په افغانستان کې چې دا غي څه کار واخو نو دا ټول شانو په نظر کې نیول دي او ان شاء الله کوشش مو دادی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو چې تای په پرفارمنس سنټر مفید ثابت شي او پلیئر پر ځر پېت کوول کې اواز نه په پیچو کې کومک وکي په ریهاب کې کومک وکي د فاست بالرانو په تولید کې کومک وکي د نوي استعدادو پر برسر کول کې کومک وکي نو دا ټول شان مو ډیر کوشش دي هاي پرفارمنس سنټر دلاري دغه ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغله امین ازین خلک دا پښتنه کوي او دانی وک کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپل داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي، بعض خلک دا پښتنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي، فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی، ډیری د اے ټیم سره یې، د ایمرجنګ سره یې، د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکړو. د دې ترڅنګ چې کله فارغ یې دی به دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سره رانه نوي دوه د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه به دغه سره کار کوي، ټرینران به موږ د ټرینر سره یې. نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه تدې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو، په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دې راته وروزي. خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي، نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي. موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نشي، هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې، هغه که کوچیزي، هغه که فیزیوزی، هغه که ټرینرزی، هغه که مساجری، ټول به د های پرفارمنس کې بیسی وزی بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبو له میدانه د ورزشي خپرونې مینهوالو خپرونه مو همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنځ دیوال.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول. خو هغه خبريالان چې له افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نور ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم په خوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نور خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي. د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبیعي آفتونه راځي، د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته موږ د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لرې ځایو خلکو سره، مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم، نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چو دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې، د خلکو بیوزلو خلکو په ځوان کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا نه چې افغانستان زمنګ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچیر غواړو چې بیر تلاړ سو افغانستان کې ځوان وکړو، هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالات سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. کچیر موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی نه څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسو ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم شته دی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي. او د زموږ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو، نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټولو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تېرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټرو اخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو، دومره چې موږ وکولای شو یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو ترانسپورت چې کله ضرورت یې نیسو یې. نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه مانی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زموږ په دې پروژو کې چې نه هغوی داخل کوو چې څارنې په توګه او زموږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زموږ کارونه چې دي هغونه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپله افغانان یو او موږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه مانی. نو زموږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بسپنې ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بسپنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولی؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه مانی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای سي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکوي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي د زموږ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنې ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه مانی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکام لرو. نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو. او هغه نه بعد بیا کله چې په نخا کړی دا ټول معلومات راټولو د سروې بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب تاسو دا مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو لپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل. دا کارونه چې دي زموږ روان دي، دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي. بیا چې کله خالصي دا ټانکۍ بیا ډکېږي، خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې. او اوس کوشش کوو چې نورو قندار او هغو ولایتونو کې هم د ښځینه و دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زای صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي، هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو، د دې فایده به ډېره نه وي. او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې، د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي. بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزی ګوري چې واقعا دغه سړي همغسې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی، تاسو په دې برخه کې څه پلان لري څه کوي؟
ډیر ښه پښتنه ده. دا کار چې دی منګه دې ته فالو اپ وایو کنه، کله چې منګه یو چاته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمونږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کیږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمونږ د هغه نه فارغ شي، د زمونږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا غپ سی منګا کیګو ورته وایو چې ورور راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو، یو ځای کې کچېری دای نسی کولای خپل یو دغه جوړ کی او ځان ته یو کاروبار شروع کی. منګ بل چا سره ورته د کار زمينه برابرو او په دې توګه دوی کولای سي چې کار شروع کی. او دا همدارز دغه چری د حياتي په برخه کې منګا د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دیغه چې دی د خیاطۍ د کاروبار شروع کول هغه ورته ورکو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شي دی د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دی هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بله حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفت راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي استراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپل ونډه ادا کړه.
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي، دا موسسات وو چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلې چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غمدان دی چې په خیرات مخته شوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسسات چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځاین انګلستان د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځاینه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هېواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هېواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هېوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
او ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي. ویا تنه ورولی داسې سپی چې وی کومک کی دې کسانو سره متخصص لري هغه سپی په دې ځانګړې نه په برخه کې روزل سوی دي نو هغه سپی مو ورسره ولېګل نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه یا دغه سي د ناوړې استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندیو؟
او منګه یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسی لرو او دې کې د مشان ټول غدي حل دي چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي هغه زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې ناراضي تور پیسو یا د ناقانونه کار نه دی نو هغه چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بس په نو ورکې نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکار کیږي او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بله حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ؟ په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سروي وکړو یا معلومات راټول کړو. موږ هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې دوی ډېر خصوصي هغه معلوماتي، موږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچیرې یو څو یو کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کیږي مطمئن کیږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بله حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو لکه د مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو 1,000,000 ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو، د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلما په پروګرام کې زموږ پښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلما اوسنی پروګرام د غمرو
په یوشت کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي د ماخام لشپږو د سهار تر شپږو، او په لنډو چپو 19 21 او 25 د سهار لشپږو د ماخام تر شپږو اوریدلی شئ.